مصطفى صديقي وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نوې مشره هوا علم نورستانی وایي په کمیسون کې اصلاحات به د دې د کار مهم لومړیتوب وي. د هماره چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له خپل ازبکستاني سیال وکتور محمدوف سره په تاشکند کې کتلي دي. محمدوف، د افغانستان د سولې په پروسه کې د ازبکستان د فعال رول ترسره کولو ډاډ ورکړی دی. د امنیتي مسایلو په اړه هم دوی سره غږېدلي. نور مسایل هم لرو. په بهرنیو او سیمه ییزو مسلو کې اورئ چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د جیش محمد ډلې لسګونه غړي نیولې دي. دا همغه ډله ده چې د هندي سرتیرو په وژنه تورنه شوې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونو سره ټکی. نیکولاس کې پرون په افغانستان کې د ناتو د نوي ملکی استازي په توګه خپل دنده پیل کړه. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په ننګرهار کې د قانونو د تثبیت او د دې قانونو د خپل سر او کیندنو د مخنیوي په مقصد هڅه پیل کړي. افغانستان پرون له ایرلند سره د کرکټ یو ورځنیو لوبو د لړۍ دریمه لوبه بایلو ده. او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جیش محمد ډلې د لسګونه وسلوالو د نیولو خبر ورکوي. پوره خبرونه. نیکولاس کې پرون په افغانستان کې د ناتو د نوي ملکی استازي په توګه خپل دنده پیل کړه. کې د سشمې پورز د کاپ په 14 مقابل ته ورسید. د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو خبر پانه کې د افغانستان لپاره د ناتو د نوي ملکی استازي له قوله لیکي چې نو موړی وای غواړي سولې ته رسیدو لپاره د افغانانو د ملاتړ په چارو کې ونډه ولري. خغلی کې وای افغانان هیله لري چې 2019 کال به د دوی په هیواد کې د سولې کال وي او زیاتوي چې ناتو به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او ملاتړ په چارو کې تر خپلې وسې هڅې وکړي. نیکولاس کې برېټانوي ډیپلومات دی چې د یو کال لپاره په کابل کې دغه هیواد د سفیر په دنده هم کار کړی او د ناتو د خبر پاڼې لمخې د افغانستان او جنوبي اسیا په چارو کې ښه تجربه لري. کې د جرمني ډیپلومات کارنیلیوس زیمرمن پر ځای ګمارل شوی. زیمرمن د 2019 کال مارچ میاشت رئیس په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي په توګه کار وکړ. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په ننګرهار کې د قانونو د تثبیت او د دې قانونو د خپل سر او کیندنو د مخنیوي په مقصد هڅې پیل کړي. د ننګرهار د والی ویاند وای چې په دې اړه د بحث لپاره د قانون او پټرولیم وزارت پلاوی جلال آباد ښار ته رسیدلی. اتاوله خوګیانی پرون ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د دې سفر موخه په ننګرهار کې د خپل سری کیندنو مخنیوی دی. همداراز هغه قانون چې هغه په غیر مسلکي ډول کیندل کیږي او یا هم د هوا ککړتیا سبب ګرځي په دې برخه کې به هم دوی قانوني اقدامات ترسره کوي.
د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې دا مهال په شیرزاد، اچین، کاما، بهسود او څو نورو ولسوالیو کې خپل سری کیندنې کیږي. د قانون او پټرولیم وزارت په تیره مرغومي جدي میاشت کې اعلان وکړ چې د ننګرهار او پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په 500 او سیمو کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخنیوی کړی. افغانستان پرون د ایرلند په وړاندې د کرکټ د یو ورځنیو لوبو دریمه یوه بایلو ده. لوبه افغانستان پیل کړه. افغان لوبغاړو په 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 255 منډې جوړې کړې. نجیب زدران په 89 توپونه 104 منډې وکړې. دای په نړیوالو لوبو کې لومړی سلیزه وه. کپتان اصغر افغان هم په 109 توپونو 15 منډې جوړې کړې. آیرلند ټاکلي هدف ته په 90 اور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو ځان ورساوه. افغانستان په دې لړ کې له آیرلند سره دوه نورې یو ورځنۍ یا 500 لوبې هم لري چې لومړی باید را روانې جمعې او وروستۍ باید یکشنبې پورز وي. مخکې له دې د دې لړۍ یوه یو ورځنۍ او درې شلاوریز لوبې افغان ټیم ګټلې. همداراز د دواړو لوبډلو ترمنځ یوه ټست لوبه هم پلان شوې چې د بلې اونۍ د جمعې په ورځ به وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جیش محمد ډلې د لسګونو وسلوالو د نیولو خبر ورکوي. دا همغه افراطي ډله ده چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پر هندي سرتیرو د فبروري د 14 د حملې مسؤلیت یې منلی و. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون سه‌شنبه د مارچ په 15 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د جیش محمد د مشر مسعود اظهر د ورور مفتي عبدالرؤف په ګډون د دې ډلې 4 سلويخت غړي توقيف کړي. د خبر پاڼې له مخې د رؤف په نوم په هغو تورنو کې شامل دی چې هند لیست درې ورځې مخکې د کشمیر د خنړې حملې په تړاو پاکستان ته سپارلې وو. دې حملې چې د هند ملیشه ځواکونو یو څلوېښت سرتیري پکې ووژل شول، د نوې ډیلي او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېج اوج ته ورساوه. خو په دې کړکېج کې وروسته له هغه کموالی راغی چې پاکستاني چارواکو په پاکستان کې اسیر شوی هندی پیلوټ د ښه نیت د یو اقدام په ترڅ کې هند ته وسپاره. جرمنی څارنوالانو یو روسی وګړی په دې هیواد کې د یو برید په ترسره کولو تورن کړی. د جرمني فدرال څارنوالانو پرون سه شنبې د مارچ په پنځمه وویل د برلین یوې محکمې تېره میلادي میاشت د محمد علي په نوم دا مشکوک تورن په تاوتریخوالي او یوې چاودنې ته په تیارۍ نیولو تورن کړ. پر هغه تور دی چې د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې چاودېدونکي مواد په برلین کې په خپل اپارتمان کې ساتلي وو. یوې جرمني ورځپاڼې راپور ورکړی چې تورن د روسیې د داغستان جمهوریت اصلي اوسېدونکی دی او د 2013 کال په اګست کې نیول شوی. او په برتانیا کې د تروریزم ضد پولیسو د هغو دریو کڅوړو په اړه چې پرون په لندن کې وموندل شوې او لږه اندازه چاودېدونکي مواد پکې ایښودل شوي وو څېړنې پیل کړې. پولیس وایي د ای څلور کاغذ په اندازه دا کڅوړې په هیترو او لندن سیټي هوایي ډګرونو او په واټرلو ریل سټیشن کې موندل شوي. د لندن ښار د پولیسو په یوه وینا په دې اړه څېړنې تر اوسه په لومړنیو پړاوونو کې دي. د دې کڅوړو د موندلو پر مهال چاته زیان نه دی اوښتی، خو پولیس وایي داسې ښکاري چې دا کڅوړې د خلاصېدو په صورت کې د کوچني اور د لګولو باعث کېدای شي. د برتانیا د ترانسپورت وزیر کریس ګریلینګ له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې د مشکوکو کڅوړو د لیدو په صورت کې پولیسو ته خبر ورکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوې مشره هوا عالم نورستانی وایي په کمیسیون کې اصلاحات د دې د کار لومړی توپ دی.
هر هغه څوک ولو چې دا د کمیسیون لپاره ډیر مؤثره غړی هم وي، که دا په فساد باندې ککړ یو شخصیت وي، د هغې شتون دلته په داسې کې دې کمیسیون کې ضرور نه ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب له خپل ازبکستاني سیال وکتور محمدوف سره په تاشکند کې لیدلی دي. ښاغلي محب ته وکتور محمدوف د ازبکستان له همکاریو ډاډ ورکړی. د ملي امنیت شورا د مرستیال ویاند کبیر واسق غاک
در خصوص موقف کشورش ازبکستان در پروسه صلح افغانستان گفت که تامین صلح در افغانستان تنها به رهبری و مالکیت افغان ها ممکن است.
او پاکستان د جیش محمد دلیل لسګونه وسلوال نیولی دي.
یہ ایک اطراسی بورڈ آپریشن ہے جو کہ جس میں تمام کلندم تنظیمیں
دا پراخ عملیات وچے دے ٹولو ممنوع ڈلو پر زد ترسر اشول جن نمونہ ہند پہ یو دوسیا کی مختص پر لیو.
آزادی اوریدن کو پروگرام بہم تاسو دے دغی خبرونی پہ دوی منیمائی کی خبر کرو. بیا مام سهار بخیر. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوې مشره هوا عالم نورستانی وایي په کمیسیون کې اصلاحات به د دې د کار مهم لومړیتوب وي. هوا عالم نورستانی پرون ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د اصلاحاتو ترڅنګ د روانو انتخاباتو لپاره د مالی سرچینو برابرول او د ولسي جرګې د انتخاباتو د برخلیک روښانه کول به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مهم کاري پلانونه وي. د دې کمیسیون پخوانی مسؤولانو ویلي وو د چنګاښ میاشتې د انتخاباتو د لګښتونو لپاره کافي مالي سرچینې نشته. تفصیل د احمد تکل ریپورت کې.
هوا عالم نورستانی لومړنۍ میرمن چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه غوره شوې، د ټولو ولایتونو په کچه په دې کمیسیون کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار کوي. میرمن نورستانی ازادۍ راډیو ته وویل د اصلاحاتو لپاره هڅې به په همغږۍ سره پر مخ ولاړې شي. هغې په نږدې راتلونکي کې د کمیسیون د مهمو لومړیتوبونو یادونه وکړه.
زمونږ په پلان کې دا ده چې هر هغه څوک ولو چې دا د کمیسیون لپاره ډیر مؤثره غړی هم وي، که دا په فساد باندې ککړ یو شخصیت وي، د هغې شتون دلته په داسې کې دې کمیسیون کې ضرور نه ده. د اصلاحاتو په خوا کې د دغو پایلو چې د کمیسیون د شکایاتو به طبعا ورباندې کار کوي، د دې پایلو اعلام دی. د 15 ولایاتو نهایي پایلې د کابل
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر چې د سې شنبه په ورځ د کپ په 14مه خپل کار پیل کړ همدارز وویل چې پر روانه چنګاښ میاشت کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره کافي وخت شته. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات نږدې 4.5 میاشتې وروسته ترسره شي، یو دلیل چې په وري میاشت کې پلان شوي انتخابات تر چنګاښ پورې وځنډېدل د لازمې بودیجې نشتوالی بلل شوی. میرمن نورستانی وایي د کمیسیون نوې مشرتابه به هڅه وکړي چې دا بودیجه له نړیوالو مرستندویانو ترلاسه کړي.
د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره به خپل پلان جوړوو، د بودیجې لپاره یې د امکاناتو، د مشکلاتو او د ستونزو د لرې کولو لپاره به کار باندې پیل کړو. تر اوسه پورې خو موږ نوي راغلي یو، لا موږ نه یو پوه چې آیا دغه برنامې ته بودیجه شتون لري نه لري. د مخه خو کمیسیون ویلي چې موږ د ټول ټاکنو لپاره کومه بودیجه چې باید نړیوال ورکړي نه لرو.
د ولسی جرګې له انتخاباتو وروسته چې په ترڅ کې د پراخو درغلیو او سرغړونو راپورونه ورکړل شول، د انتخاباتو تمویلونکو د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لګښتونو د تمویل لپاره د هیڅ راز مرستې ژمنه نه ده کړې. خو د سې شنبه په ورځ د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ ډلې ESG د انتخاباتو د مسؤولو کمیسیونونو د رئیسانو او کمیشنرانو د غوره کولو هرکلی وکړ. دې ډلې د دواړو کمیسیونونو پر غړو غږ وکړ چې ورسپارل شوي جدي مکلفیتونه او دندې خلکو ته د خدمت، د مسلکي چلند او یووالي په روحیه او د بې پرېتوب اصل ته په پام سره ترسره کړي. د انتخاباتو د ملاتړ په ډله کې د اروپایي ټولنې، استرالیا، جاپان، امریکا، ناټو او ملګرو ملتونو په ګډون د افغانستان د انتخاباتو ډیر مهم ملاتړ کوونکي شامل دي. د ډلې همدارس د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي دي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج ژر تر ژره اعلان کړي او د روانو انتخاباتو لپاره پوره تیاری ونیسي.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه باندې مو راپور واورید. دغه کمیسیون مشر حوالم نورستانی وویل اصلاحات لومړیتوب دی. لاغلی نورستانی سره احمد تکل تفصیلی مرکه هم کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره به موږ خپل پلان جوړوو، د بودیجې لپاره یې د امکاناتو، د مشکلاتو او د ستونزو د لرې کولو لپاره به کار کوو. خو په لومړیتوبونو کې زمونږ د فعلن لپاره چې کار باندې پیل کوو، د اصلاحاتو په خوا کې د کمیسیون د تللی اعتبار چې دی تیری او تصویر بدلول او د دغو پایلو چې د کمیسیون د شکایاتو به طبعا ور باندې کار کوي او بیا به موږ ته راکوي. د دې پایلو اعلان دی، د 15 ولایاتو نهایي پایلې د کابل او په زمن کې د غزنی ټول ټاکنې وروسته لاغې نه به د ریاست جمهوری او د ولسمشرۍ په ټاکنو باندې کار کوو چې هغه به بیا زمونږ په دویم قدم پروګرام کې وي.
میرمن نورستانی، تاسو د اصلاحاتو یادونه وکړه. داسې پلان لري چې په ټول افغانستان کې سلګونه د کارکوونکي دي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون، چې دا به بدلوي او که به په دوی کې اصلاح راولي، څه مو پروګرام دی د دوی لپاره؟
بله، زمونږ په پلان کې دا ده چې هر هغه څوک ولو چې دا د کمیسیون لپاره ډیر موثره او ډیر پروفیشنل غړی هم وي، اما دا غي او کدا په فساد باندې ککړ یو شخصیتي د غي شتون دلته په داس کې دی کمیسیون کې ضرور نه ده. دا غي او تحقیق وکاو، په دې به تیړنی کوو د ټول ولایتونو، څلور دیش ولایتو او هغه کسان چې غي او په فساد ککړ انسانان دي، دا غي او د شتون د کمیسیون لپاره ډیره یو ستونزه ده. بالکل، او د دې په خوا کې بعضې نورې ستونزې چې په ولایاتو کې دي که په مرکز کې دي، په دې به هم څېړنه کېږي او د هر ستونزې د لمنځه وړلو لپاره به لاره د حل ورته لټوو. او تاسې پوهېږئ چې دا د یو شخص پان نه کېږي، ټیم ورته ډېر ضرور ده او الحمدلله دغه فعلي ټیم چې موږ یې لرو د کمیشنرانو ټول متحده اشخاص دي او په یو اتحاد او په یو تعهد به د دغو ستونزو د لمنځه وړلو لپاره په ګډه کار کوو.
د جمهوری ریاست تر انتخاباتو پورې یوازې تقریبا څلور میاشتې پاتې دي، آماده کېږي په دې څلور میاشتو کې د انتخاباتو لپاره؟
نور خو زمونږ کومه ستونزه په کمیسیون کې داسې به د اصلاحاتو نه وروسته به داسې ونه لیدل شي چې هغه به د دې برنامو کې خنډ وي. اما یوازینی شی چې تاسې پوهېږئ د یوې ټول ټاکنو لپاره د هغه بودیجه ده، او نړیوال حمایتونه دی بودیجه را چې د دې لپاره باید مونږ کار وکړو. د مخه خو کمیسیون ویلي چې مونږ د ټول ټاکنو لپاره هغه کومه بودیجه چې باید نړیوال ورکړي نه لرو، نو کله که مونږ چې نوی کار پیل کړی ده دغه خبره به مونږ راسپورو چې د دې بودیجې مسله څه رقم ته ده. اما طبعا نو د کمیسیون د وظایفو نه یوه وظیفه هم دا ده چې د ولسوالیو ټاکنې، د شوراګانو ټاکنې، د ملي شورا نه منظور ده او په زمین کې ولسمشریزي ټاکنې خو د دې کمیسیون له دندو نه یوه دنده.
او وروستۍ پوښتنه چې د انتخاباتي کمیسیونونو له مخکینیو اجراتو مو کوم درسونه زده کړي دي او له هغو درسونو نه به څه ډول استفاده کوئ؟
ولات دې دا درسونه خو بیخي واقعا یو عبرتناک و، اما مهمه خبره دا ده چې زه فکر نه کوم چې په دې ټول فساد کې به یوازې کمیشنرانو لاس درلوده. ډېر احتمال د دې شته دي چې دا درغلیګانې ډېرې په ولایاتو کې شوي، د ولایتي کمیشنرانو او د مشرانو چې په راس کې دي نه درغلۍ کړي وي، هماغه عمومي څپېړه د کمیسیون غړو خوړلې ده. دې ته په پاملرنې سره به موږ خپل قدمونه ډېر په احتیاط سره اخلو او ډېر به دې ته پام پاتو چې موږ خپل کنټرول او دغه سیستم را جوړ کو چې دغه د سیستم تر کنټرول لاندې موږ دغه ولایات ولرو، ځکه چې د هغې ځینه هم درغلي شروع کیږي. نو دا خو ډېر غټ یو عبرت و چې موږ د دې کمیسیون نه اخیسته چې فعلي سرنوشت د دې کمیشنرانو ده. دا زموږ لپاره ډېر یو غټ عبرت ده. هغه نواقصو او نیمګړتیاو ته په لیدو سره به انشاءالله ټولې چارې داسې تنظیموو که خدای کول چې په آینده کې هېڅ ستونزه پکې موجوده نه وي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر هوا عالم نورستانی خبرې مو واورېدې. دا د پرون له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای په کمیسیون کې کار پیل کړ. دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه وټاکل شوې، ویل چې اصلاحاتو ته به لومړیتوب ورکوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده. افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب ازبکستان ته تللی و. هغه له خپل ازبکستاني سیال ویکتور محمدوف سره په تاشکند کې ولیدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د مرستیال ویاند کبیر واسق ازادي راډیو ته وویل چې ویکتور محمدوف ښاغلي موهب ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به هر اړخیزه همکاري وکړي. هغه همداراز له افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره د تروریزم سره د مبارزې او له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې په بیلابیلو مسایلو همکاریو وغږېد. په دې اړه تفصیل له خان محمد سیند اورو.
د سولې پروسه له تروریزم او مخدره موادو سره مبارزه، اقتصادي او امنیتي همکاري او ځینې نور مسایل د افغانستان او ازبکستان د ملي امنیت د شوراګانو د سلاکارانو د خبرو اصلي موضوع و. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای حمدالله موهب تاشکند ته په خپل درې ورځنی سفر کې د ازبکستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار ویکتور محمدوف سره لیدلی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویاند مرستیال عبدالکبیر واسق ازادي راډیو ته وویل ازبکي چارواکو د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی.
په مختلفو برخو او په تیره د تروریزم او افراطیت ضد مبارزه کې د اسنادو د تدوینولو په اړه هر اړخیز بحثونه وشول. ترکمنستان د سولې په تړاو د خپل دریز په هکله وویل په افغانستان کې د سولې تامین د افغانانو په مالکیت ممکن ده.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار د دوشنبه په ورځ له ازبکي مقاماتو سره د لیدو په هدف ازبکستان ته تللی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای دواړه لوري به د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي پر امنیت او اقتصادي همکاریو هم بحث وکړي. ښاغلی محب په داسې حال کې تاشکند ته ځي چې د طالبانو د اعلامیې په اساس د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د هغه هیواد ځانګړي استازي د دغې ډلې له مرستیال ملا عبدالغني برادر سره د افغانستان د سولې په اړه په قطر کې لیدلی دی. دا لیده کاته په داسې حال کې کیږي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پنځم پړاو په قطر کې روان دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی وایي ازبکستان د دې له امله چې له افغان حکومت او طالبانو سره اړیکې لري کولی شي د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
ازبکستان یکی از کشورهایی است که با هر دو طرف رابطه.
ازبکستان یو له هغو هیوادونو نه دی چې له افغان حکومت او طالبانو سره ښې اړیکې لري، نو کولای شي د سولې له پروسې سره همکاري هم وکړي او د یو تضمین کوونکي په توګه په قضیه کې هم دخیل شي.
ازبکستان مخکې له دې ویلي چې له افغانستان سره هر ډول مرستې ته لیواله او ان دا چې چمتو دی د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه شي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم ویلي چې تاشکند کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې چې په تیزۍ سره روانه ده اساسي نقش ولوبوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتل چې دولس پګنې منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوم. دا رنګ کولای شي د ازادي رادیو په پروګرامونو د ازادي رادیو له ویب پاڼې azadiradio.com څخه هم واوري. اوس به هم اورزګان ته ورشو. په اورزګان کې نوی ټاکل شوی امنیه قومندان ډګروال خطاب خنجری ویلي که طالبان سوله ونه کړي او بزپل شي. هغه پرون د اورزګان د نوی امنیه قومندان په توګه معرفي شو او د کار لوړه وکړه. شریف الله شرافت د نوی قومندان معرفي غونډې ته ورغلی او دغه خبرې هم راخیستې دي او رپورټ یې د هغه د معرفي په مراسمو پیل کړی.
پاتیر دری کلونو کې د لسم امنیه قومندان دی چې د مرکزی ادارې لخوا اورزګان ولایت ته راستول کیږي او د امنیه قومندانۍ په انګړ کې دغه پولیسو ته شراغ لاست وایي.
محترم ډګروال، د اورزګان ولایت د امنیه قومندانۍ افسران، ساتلمنان او سربازان په نظام ترتیب او ساتو دراتلو ویاړ لري. تقدیم کوونکی
د پولیسو دغه نوی ټاکل سوی مشر هم د نورو امنیه قومندانانو په څیر ژمنه وکړه چې د فساد مخه به نیسي او په دغه ولایت کې به د خلکو لپاره امنیت راولي او قانون به پر ټولو یو شان پلي کوي. ډګروال خطاب خنجری دغه راز پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې سوله وکړي که نو به یې زفي.
هر کسی که در برابر دولت افغانستان استاد شوه،
هر څوک چې د افغان دولت مخې ته ودرېږي او یا هم د افغان دولت خلاف وي، زه به یې مخې ته ودرېږم او له منځه به یې یوسم. زه د اورزګان خلکو ته ډاډ ورکوم چې تاسو ته به امنیت راولم. پر وسلوالو طالبانو مې ږغ دادی چې سوله وکړي که نن وبه یې زپم او د دې تر څنګ هیڅ یو بهرني او تورستي ډلې ته به اجازه ورنه کړم چې زموږ پر خاورې واکمني وکړي او زموږ خلک وځوروي
و اونها را سرکوب میسازیم و از بین میبریمشان.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت د پولیسو مشري د جنرال محمد اعظم هاشمي تر غاړې وه چې یوازې دوې میاشتې وکړه. والي اسدالله سید ویل چې تغییر او تبدیل د دولت یو اصل دی او له نوي امنیه قومندان څخه یې غوښتنه وکړه چې پولیسو ته خپل حقوق پر وخت ورکړي. نوموړي دغه راز خبر ورکړ چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله پولیس ملي سوي او مسلکي سوي دي.
مخکې چې موږ د پولیسو کې څه تشویش درلودې چې دا مسلکي او ملي نه دي، اوس الحمدلله ډېر و مسلکیت او ملیت تللي دي. ستاسو څخه مو هیله دا ده کم چې قانون دی ته حق ورکړی دی په هغه حقوق ورسیږي.
نوی امنیه قومندان پر داسې مهال په اورزګان ولایت کې د پولیسو مشري پر غاړه اخلي چې لا هم د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند په 4 کیلومتری کې وسلوال طالبان له تیرو 3 کلونو راهیسې شتون لري او تر څنګ یې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې هم وسلوالو طالبانو تړلي او دغه راز د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره هم وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ تړلې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو مو واوریدل چې د اورزګان نوی امنیه قومندان ویل که طالبان سوله ونه کړي دی به وځپي. اوس هم د افغانستان د وضعیت په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
کانورسیشن خبرونه تر دې سردیک لاندې مقاله خبره کړې ده چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به په افغانستان کې څه پېښ شي. د مقالې لیکوال درې موضوعات څېړلې دي چې سولې ته رسېدل، طالبانو د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت او افغانستان ته څه معنا لري. وړاندې راغلی دي چې د طالبانو او متحده ایالاتونو ترمنځ توافق د طالبانو لپاره د پام وړ لاسته راوړنه ده، ځکه چې د طالبانو له نظره دا موافقه دا معنا لري چې د نړۍ تر ټولو ځواکمن هیواد یې اړ کړ چې جګړه ورسره په ټپه ولاړ حالت کې وساتي. بیا لولو چې دا توافق شاید د متحده ایالاتونو اعتبار ته څنته زیان واړوي. بل ټکی چې لیکوال روښانه کړی دی، دا توافق د یو ژمن یاغي ځواک په وړاندې د متحده ایالاتونو ضعف ښکاروي. وړاندې راغلی دي چې وسلوال به له دې سره په نورو سیمو کې د داعش په شمول له دې تجربې په خپله ګټه استفاده وکړي. په مقاله کې بیا راغلی دي چې د بهرنیو مرستو له درېدو وروسته شایي په افغانستان کې حکومتونه له سقوط سره مخامخ شي او په افغانستان کې ممکن د نویمو میلادي کلونو په څیر بیا کورنۍ جګړې پیل شي. وی بلې خبرونې ایرو ایشیا په افغانستان کې د تروریستي بریدونو پر مهال نظامي او ملکي تلفاتو ته د خبرې لیکنې په پیل کې اشاره کړې ده او بیا لیکي چې په پرله پسې ډول د 2014 کال د دسمبر له میاشتې راوروسته د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شوی دی. خبرونه لیکي وروسته تر دې چې بهرني محارب ځواکونه له افغانستانه ووتل او د جګړې قومانده افغان ځواکونو ته وسپارل شو تلفات زیات شوي دي. د دې پر ځای چې د امریکا متحده ایالاتونه خپلې تیروتنې ته پام وکړي او هغه سم کړي اوس پر دې غور کوي چې نور پوځیان له افغانستان وباسي. دا مقاله اجیت کومار سنگ لیکلې ده او وړاندې له طالبانو سره د سولې خبرو ته اشاره کوي او څرګندوي چې پاکستان د افغانستان د بې ثباتۍ اصلي عامل دی خو اوس له طالبانو سره د امریکا د متحده ایالاتونو په خبرو کې مرکزي رول لري. د لیکوال په باور له دې نقش سره افغانستان مخالف دی او د فبروري په 15مه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي مرستيال نظیف الله سالارزي امنیت شورا ته پیولي کې پر دې اعتراض وکړ چې پاکستان د طالبانو استازي اسلام آباد ته وربللې دي. هغه وخت له طالبانو سره په اسلام آباد کې خبرې لغوه شوې. د دې مقالې په روسي کې راغلي دي چې د افغانستان د سولې امکانات په سرعت د لمنځتللو په حال کې دي ځکه چې پاکستان او د هغه ترهګر استازي هڅه ول شي بری چې امریکا او متحدان یې له مات سره مخامخ دي او شاید دوی په دې ډول وټونی شي چې په افغانستان کې ګډوډي پسې زیات کړي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جیش محمد جلی د لسکونه غړیو د نیولو خبر ورکوي. پاکستانی چارواکو تایید کړي چې په نیول شوی کسانو کې د دې ډلې د مشر مسعود اظهر ورور مفتی عبدالرؤف هم شامل دی. جیش محمد جله په هندي کشمیر کې د هند پر ملیشا ځواکونو د تیرې میاشتې په خونړۍ حمله تورنه ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي هند په دې وروستیو کې د جیش محمد د څو مشکوکو غړیو په اړه معلومات له پاکستان سره شریک کړي دي. تفصیل له احمد تکل په راپور کې.
په څلور څلوېښتو نیول شویو کسانو کې د جیش محمد ډلې د مشر مسعود اظهر ورور مفتی عبدالرؤف هم شامل دی. پاکستانی چارواکو نوموړی د دې ډلې مهم غړی بللی. جیش محمد همغه ډله ده چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پر هندي سرتیرو د فبروري د 14مې د حملې مسؤلیت منلی. په دې حمله کې د هند ملیشا ځواکونو یو څلوېښت سرتیري ووژل شول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون د دې کسانو د نیولو خبر ورکړ. د کورنیو چارو وزیر اعظم سلیمان خان په همدې ورځ په یو خبری غونډه کې وویل چې که هند دوی ته نور شواهد وسپاري نو پاکستان به نور اقدامات هم وکړي. دا پراخ عملیات و چې د ټولو ممنوع ډلو پر ضد ترسره شول. ځینې نومونه هند په یوه دوسیه کې موږ ته سپارلي وو. موږ له هند څخه د نورو شواهدو غوښتنه هم کړې او د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې کار کوي. په هغه صورت کې چې هند نور شواهد راوسپاري موږ به پراخ اقدامات وکړو. اوس مو څلور څلوېښت کسان نیولي دي چې له بېلابېلو ډلو سره اړیکې لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د ټولو ممنوع ډلو او شبکو پر ضد جدي اقدامات به پراخ کړي. په هندي کشمیر کې د خونړۍ حملې په نتیجه کې د نوی ډیلی او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ خورا زیات شو. دواړو هیوادونو یو بل ته ګواښونه وکړل او د دوی ترمنځ د بلې احتمالي جګړې د پایل په اړه اندېښنې زیاتې شوې. خو وروسته له دې چې پاکستان هندای پیلوټ ابینندن ورتمن خوشې کړ په کړکیچ کې کموالی راغی. د ابینندن الوتکه په پاکستان کې راوغورځېده خو وروسته له دې چې پاکستاني پوځیانو هغه ونیوه د صدراعظم عمران خان په امر خوشې شو. پاکستان تر سخت نړیوال فشار لاندې دی چې د ټولو تروریستي ډلو په تیره د جیش محمد پر ضد چې په هند کې څو نورې حملې کړې دي جدي اقدامات وکړي. امریکا، برتانیا او فرانسې تیره میاشت وړاندیز وکړ چې د جیش محمد مشر مسعود اظهر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور فهرست کې شامل شي. تمه ده چې امنیت شورا د روانې مارچ میاشتې په نیمایي کې د دې وړاندیز په اړه رایه ورکړي. خو مخکې له دې چین چې د امنیت شورا دایمي غړی دی د ملګرو ملتونو په تور فهرست کې د جیش محمد د شاملولو د هڅو مخنیوي کړی. د هند حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دې کسانو د نیول کېدو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو یو هندي چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي په دې اړه شک څرګند کړی او ویلي دي چې د پاکستان لخوا دا اقدامات کافي نه دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور اونس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت تو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. لاندو خبرونو ته خراغلی. نیکولاس کی پرون په افغانستان کې د ناټو د نوي ملکی استازي په توګه خپل دنده پیل کړه. په کابل کې د غوث ملاتړ ماموریت په یو خبر پاڼه کې د خغلی کې له قوله ویلي غواړي سولې ته رسیدو لپاره د افغانانو د ملاتړ په چاره کې ونډه ولري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په ننګرهار کې د قانونو د تثبیت او د دې قانونو د خپل سر او کیندلو د مخنیوي په مقصد هڅې پیل کړې دي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونو ترمنس پرون یو ورځنی درېمه لوبه وشوه. افغانستان دا لوبه وبایلله. تمه ده د جمعې په ورځ یو ځل بیا له ایرلند سره لوبه وکړي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د جیش محمد جلید د لسکونه غړیو د نیولو خبر ورکړی. په نیول شویو 43 غړیو کې د جیش محمد د مشهر مسعود اظهر ورور مفتی عبدالروف هم شامل دی. دا ډله د هندي ملیشاو په وژنه تورنه ده. جرمنی څارنوالانو یو روسي وګړی په دې هیواد کې د یو بریټ په ترسره کولو تورن کړی. او په برتانیا کې د تروریزم ضد پولیسو د هغو دریو کڅوړو په اړه چې پرون په لندن کې وموندل شوې او لږ اندازه چاودیدونکي مواد پکې ایښودل شوي وو څېړنې پیل کړې. د خبرونو لنډیز مو اورید. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې په تفصیلی توګه باندې لوستل شي. همدارنګه په facebook.com/azadiradio کې هم چې د ازادي پښتو فیسبوک دی او څه باندې 1400 کسانو لزان سره خوښ کړي دي. تاسو هم خوښ کړئ. د خبرونو التم پراته دي کولای شي چې ویل ولې اوس هم زینی غګونه.
ستاسې پیغام ستاسې غږ. زمانو عبد الواحد د منګ د اولس مشر نه د غوښتنه لرو چې دلته په کونړ کې اوبدي سندونه دي، باید منګ ته ډیم جوړ کی چې دنه ټول کونړ او ټول افغانستان ته استفاده کوي. برېښنا تر جوړیږي د افغانستان راتلونکي چې کوم دی برېښنا ده چې برېښنا جوړه شي افغانستان په خپل خود لريږي. او لدې نه مخکې دوه دورې چې کرزی تیر کړی وي هغه ډیر وعده کړی وي چې زبر د ډیم جوړ کوم. متاسفانه هغه د ډیم جوړ نه کونړ خلک به سرنوشت پاتې دي. نو کو په کونړ کې دا ډیم جوړ شي نو افغانستان ته به ډیره روښانتیا پیدا کی، آینده به پیدا کی.
نن ذاکر الله د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زمونږ د ولسمشر نه دا غوښتنه ده چې مونږ ته بر جوړ کی په ساګي کې. او دا ولسمشر چې 15 کال او شوه سفر کونړ ته رانلې چې کله د انتخاباتو وخت نږدې شي د کونړ ته راپی هو کی. او ار ولسمشر چې دا مونږ سره جمعنه کوي خو هیڅ وخت کله چا کار دان نه کړي په پروژو باندې.
د کله و دیم تر 15 کال کې وعده کړي و بعد مونږ ته اساسي کارونه وکي پاغه کې برخه باندې ساګي او د پاکستان راګټونو راغورځول دي باید داغي پښتنه وشي ولست تش په واده ونه غولې عملی کار باید وشي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي رادیو ته غواګست د لسپګنی منځنۍ صفه او فم سره شرفینځ باندې خبرونه کوو. ازادي رادیو ډاٹ کام هم زموږ د ازادي رادیو ویب پاڼه ده. کولای شئ تاسو موږ غږ په آنلاین یا ژوندۍ توګه واورئ. اوس هم ورزو روزګان ته د روزګان ولایت ګڼ اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت ولایتي روغتون د دوی سمه درملنه نه کوي او ناروغ ته رسیدګي نه کیږي. دوی ډاکټران ګرموي چې له دوی سره او له ناروغانو سره ناوړه چلند کوي. د روزګان د ولایتي روغتون مسؤلین بیا د درملو د نشتون خبرې مني خو د پایوازانو او له ناروغانو سره د ډاکټرانو د ناوړه چلند خبرې په کلکره د ویدوی وایي چې پایوازانو ته هم سرپناه ورکول شوې ده. په دې اړه شریف الله شرافت یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی. د شپې مهال د روزګان ولایتي روغتون ته ورغلی دی او له هغه ځایه موږ ته دغه راپورتاج راستولی دی. وروسته به بیا د ازادي اورېدونکو نیوز پروګرام هم خپور شیم.
دا د ترینکوټ ولایتي روغتون دی چې په انګړ کې توره تیاره ده، خو په ځینو وټاکنو کې ټوپان لګیږي او په ځینو کې نه. ازادي راډیو د شپې پر 9 بجې په یاد روغتون کې د ناروغانو او پایوازانو حال اخیستی.
اجل مریض دے بندے کس مریض دے اپ دا وے شام تک سر نستا وے اگر ستا پر طبیعت نہ سرت لائی
یا دروختون ته پورتک سره مولی دل چیو شمیر خلق د موټورو په تمزای کی ترشنا اسمان لاندې په خاورو کې پراته دي، څوک یوازې په نازکو پټوانو کې پراته دي، چا بیا د ځان غم لا لمخ کې خوړلې او د ځان سره یې توس راوړي، او یو شمیر بیا نور دیوالونو ته ناست او ماشومان یې په غیږ کې دي او یې خیرېږدوي. دوی و دغه روغتون ته د کورنۍ غړي او یا هم نور خپلوان د درملنې په موخه راوړي وه. څو درملنه یې وکړي ځکه مجبوري را په مخه کړي وه، او ناچاره وه او په شخصي روغتون کې د ناروغانو د درملنې توان نه لرلی. له دوی مې وپوښتل چې څنګه ستاسو لپاره دلته کومه سرپناه نشته چې دا یخته پراته یاست؟
مسلی خلا دی د چوری ولسوالۍ سره راغلی یم، دلته مې مریض راوستلی، زنانه مریضي ده چې دا مریض ځای مې پیدا کړی دی، زموږ ځای نشته، موږ دلته دا یخته ولاړ یو، نو چې مریض شکېږي بیا موږ زکام سو، موږ مریضان سلو، چې نه موږ د پروتې ځای شته، نه موږ ته توس پیدا کېږي، دا نو موږ در سره ناست
بجې به انشاءالله د ماخستان انشاءالله یخ پرسته دا خلک دا اوس لس 15 کسه ځوانان ناست دا یخ
نو ورور رښتیا هم لکه تا چې بخربانی وکړل، رښتیا هم یخ ډیر زیات یخ دی، او دا خلک مریضان دي که سپینږر دي که ځوانان دي، هغه دغه شو د محافظین چې ورسره راغلي هغه د مریضان د راغله پسې بتر سي.
چوری د ولسوالۍ د بازار اوسیدونکي د بازار سخت د ساحې سره راغلي،
دلته دومره د ستونزو سره مخامخ کې چې اول زه پخپله دا د پښتورګي مریضې لرم، د دې یخه سه اوس بله کمه نیکم، لکه ته به چې مې ولاړم هلته مې په مسجد کې لمونځ وکړي په نیکم نشه یا پیدا کړي چې یا مې لاس پر ګرم کړي وای، دغه خالی ما چې دا چوکیدار ته ما ول ما زه به 15 دقیقې دلته ځان تود کړم، ول موږ ته اجازه نشته وروره،
فرار سره د نشه را سره د یخ ته به مې په خپل مې داسې یخ کېږي چې یخ مده که په مریض هم یم، مریضان مې راوستلی دي، د مریضان نه د مریض ځای دروازه پرې معلوم دی چې پیدا شوی دی، ډاکتران سر مې لیدلی لا نه دي، ډاکتران پیدا کېږي نه.
اوس پوښتنه دا ده چې له دومره کړاوونو سره سره د دوی د ناروغانو درملنه کېږي او که نه. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په یاد روغتون کې لومړی ورسره د ډاکترانو لخوا ناوړه چلند کېږي، د ناروغانو پوښتنه یې نه کېږي، دوهم کله چې ناروغ بستر سي درمل نه ورکول کېږي او له ښاره یې په پیسو ورته راوړي، دریم د ناروغ درملنه یې په سمه توګه نه کېږي، او څلورم عاجل ناروغان یې د مرګ پر بستر پراته وي خو ډاکتران یې په خواږه خوب ویده وي.
ښه نه دی چلند د مریضانو سره چې څه رقم چلند دی کوي، یا دا چلند باید د دې تعقیب سي وکتل سي.
خو نو نشته دا وایي بس چې مقصد مریض هلته دا نسخه ورنویش تاکي د باندې ورباسي هلته دوا ورکړي، مقصد هغه نو بیا راوړو دلته موږ مریضان ته ورکړو.
یعنې دا بلپیله اوس ما مریض راوستلی دی د پنډکس په برابر باندې، زه پسې ګرځم چې جراح ډاکټر یې نه پیدا کېږي، چې ورغلم دی هلته ناست، بیا به وروسته دی راځي، بیا به معاینات کوي، په دې دغه کې تقریبا 1 ساعت یا 1.5 ساعت وخت، زه بیا په ډاکټر پسې ګرځم، بیا ډاکټر نه څه پیدا کولی، نو باید خو د مسلمانانو سره یو ښه سلوک وي، ښه د مسلمانۍ رویا وسي. درمل خو نه دا راکان دي ورور، چې درمل چې دی هغه ګرد د بازار په بیه دي. یعنې چې ما تاسو ته وویل چې درمل نو چیرې دي، چې د خلکو د ډوډۍ چې د 100 روپۍ 50 سل قدر کې وس نه لري، دا شپخانه والا چې دی ته نه ورکوي، او که دی پټي والله عالم خدا نور علم په لري، نو چې نور به نه دوا روپۍ دی د کومې خوا کې دوا به دي بر د کوم ځای سره ورته راوي، دا ټول دوا چې د ورور د بازار سره ورته راوړه کېږي، هر څه چې د قد مکمل د خلک د بازار سره راوړي.
مچر مدراوي دی ورل پښتنه وکړه، یو ځای وي یو تاخته ورل عادت پښتنه وکړه، وای څوک پر مالتو باندې سر ناس ول دلته نه ډاکټر بل ځای پښتنه کړې ول، هغه ورته ویلی دا شخصیت موږ نه ستو کولی چې دا شاسر په خپل نظر باندې موږ وانی، بل اخر اجل مریض ورسره او دا ورون سره ورسره پیژنه مهم نه
در دی وسته، ما ته خپل مریض سم نهسته، دا وز نه سم ولاړم من مو کې جماعت مر زه چرته دا یخت نه سم ولکه دا مریض معلومات را تستا چې پیشکاری ور کړی د ګولی ور کړی د اغه ولادي مریض و کښنی څنګه سوی دی یا سره کمالات یې ول ورسره دلته معاینات وکړه، یو معاینات دی را کړی دی، بل چې توانایي خو نه مر د چوری د ولسوالۍ د جنگ د ځای خلګي د سلور پورو زانه مش په میاش نه پیدا کړی،
مریضان راوستلی دی، د مریضان نه د مریض ځای دروازه پرې معلوم دی چې پیدا شوی دی، ډاکتران سر مې لیدلی لا نه دي، ډاکتران پیدا کېږي نه.
د یادو خلکو د حالاتو په لیدو سره د ډاکترانو په لټون سوم، او د اجل واټ خوا ته ورغلم. هلته په واټ کې یوازې ټوپان لګېده او کټونه ولاړ وه او ډاکټران نه تر سترګو کېده. په واټ کې تر څو دقیقو تېرېدو وروسته یو سپاهکار راته راغلی.
مریضان
خود سے نہ دکھا مریض دی مارا وسطی
دخل گو گشتونی دادی چی دا ناروغانو در ملن دی پشتو گو سی او در مل دی ور کول سی او دا داکترانو لخوا دی ور سرش چلند و سی او دا فایوازانو لپار دی ور تا سرپنا جوڑ سی. ازادي راډیو بیا سهار د خلکو د ستونزې د یاد روغتون له مشر سره شریکې کړې. امین الله توخی بیا د درملو د نشتون خبره مني، خو د فایوازانو د سرپنا د نشتون او د ډاکټرانو د ناوړه چلند خبرې ردوي.
او پات سول د روزګان په ولایت کې دغه مشکلات چې د خلکو وړاندې کړي دي سره زه د دې سره موافق په دې خاطر باندې نه یم چې زموږ ټول ډاکټران وتاکونه د ټول د داخل د شفاخانه کې دي سره د دوا په حساب باندې بستویم چې هغه څه چې د عاجل مریض لپاره ضرورت وي ورته هغه دواګانې د عاجل مریض لپاره موږ لرو. ولې یو رالو ودې ځای ته چې د او پی ډی په حساب باندې چې دا روزمره تقریبا موږ ته د ورځې 600 مریض راځي د هغو سره په کافي اندازه باندې نه وزارت صحت عامه دا امکانات لري نه موږ دا امکانات لرو چې ټول مریضانو ته مکمل دوا ورته ورکړو. موږ هیڅ ډاکټر نه دا اخلاق لري او نه دا ورته اجازه ده چې دی و مریض ته پوچ رد وای سره ته.
دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې هم د یاد روغتون ښځینه ډاکټرانو ازادي راډیو ته د ورته ستونزو شکایت کړی و. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي او اوریدونکو، جوڑوں کے فریبا ظاہر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کی هلی ومنی ستاسو د خوشی په هیله. دا ونی غوړم د نور پیغامونو ترڅنګ د یو شمیر هغو دوستانو او پیغامونو ته چې په خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د فعالیت په اړه شکایت لري، د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر څرګندونی دروورم. لومړی به تاسو ته پیغامونه راوخلم، بیا به ورسو د شهزاد ګل آریوبی مرکې ته چې د همدې ستونزو په اړه غږیدلې دی. لومړی به د پکتیکا د برمل ولسوالۍ څخه د یو اوریدونکو پیغام واورو.
السلام علیکم، زه محمد رخان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نن د سره په اړیکه کې یم. د مستون د راځي چې دلته د وسه باقی لوري دی وایته سالاتو یو روشان دا د وسره شبکې نه فعال شي هم داسې بارنه ووري خراب کړي خلک ډېر زیات مشکل دی. حکومت ته پچار دو چې د برمل خلکو سره په دا خبره باندې غور وکړو. دا شبکې باید زر خلاصی شي، روشن شبکه دو یا یو ونه ورسه فعال شي، دوه ونه ورسه فعال شي، ټول د کندورونو شمېرې وکړ وړې دي نو فعال شي نه.
بلے، السلام علیکم، زه سالم محمد د واشیر ولسوالۍ څخه تاسو سره اعتماد کوم. څنګه مو دا ده چې دا د سیم خدا درولې د سم کار نشته من څه کې نه کې و د مقامات دا خواهش ته چې دا خدا په حال کې او شد کار کوم. چې
السلام علیکم، زه جهاد الله د کونړ ولایت د درپې د مانوګي د ولسوالۍ نه تاسو ته خبرې کوم. زمنګ دلته تقریبا دا یو کار وشو چې مخکې افغان دا اریبا پایا وا فال وا او سکم دا کته شوی دا یو افغان بیسن فایر چې کله
پایه کله وی او کله نه وی بس ډېر مشکلات سمو مخ دی او دلته در زمونږ د لاغم وخوړل شي.
زه نعمت الله د بغلان ولایت د جاریخوش ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ داسې یو مشکل دی چې بغلان ولایت کې د سهار د شپږ بجو پورې دغه سلکاټونه کار کوي او بیا د ماښام د شپږ بجو نه د سهار د شپږ بجو پورې دا ټول سلکاټونه باسي. دا ولې بندېږي؟ دغه زموږ ډېر غټ مشکل دی. ما ته ولې سلام چې شپه ورځ کار کوي نو ستاسو د لور اشرف غني څخه دا هیله کوم چې دغه مشکل حل کړي. وسلام.
بل ریاض احمد د هلمند ولایت کې چې کیو لسوالي څخه خبره درسره کوم. موږ ډېر خوشاله یو، حکومت د کار څخه ډېر خوشاله یو چې دا اوس په کجکی ولسوالي کې فلام شبکه فعال کړې ده او هر ځای اوس کار کوي او هیله لري د حکومت څخه چې تر دغه لا هم څه په حال کې چې څه کار وکړي او ډېر کمزورې ده شبکه ډېره او چې څه په تکرار کې تر دغه نه کې ډېر شکایت وکړي. ډېر خوشاله.
السلام علیکم، زه نګبلا خبرې کوم د پنجوالی ولسوالۍ ته. ازادي ریډیو زما دا یو پیغام نشر کی چې موږ درته د اتصالات په کمپیوټر ضرورت لرو. موږ په خونه کې ناز موږ کې دونه کار نه کوي. یو دانه خاده دی ودرې ازادي ریډیو د خامخات موږ دغه پیغام نشر کی.
تاریخ صاحب د کونړ ولایت نه. کونړ ولایت د رایپیر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې تقریبا د یو کال نه راپدې خوا کار نه کوي. د ازادۍ راډیو څخه غوښتنه لرو چې دغه موضوع ته یو کتنه وکړي. دوه درې ځل د دې منطقې خلکو د فایاګانو په حق لاندې په نشتون په حق لاندې غږ جوړ کړو، تر اوسه پورې نه حکومتي چارواکو او نه هم د مخابراتو لخوا نه ورته کوم مثبت نظر ویل شوی دی.
موږ د روزګان ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ نه دغه پیغام لرو چې د په ټولو ولایتو کې د پنځه د نیمې روپۍ کوټ فعال دی. موږ هغه مخابرات رئیس ته شکایت وایو چې زموږ د خواهش کوو چې د نیمې روپۍ کوټ په ګیزاب، روزګان او دایکنډي کې فعال شي چې موږ ته سخت په تاوان تمام شوی دی. ولې موږ هم پنځه روپۍ ورځنه تاوان ورکوو په پنځوس روپۍ باندې؟ دا نورې هم وکړي او هغه زموږ د نیمې روپۍ مصرف کوي، زموږ د پنځه افغانۍ مصرف کوي.
مننه کوم دوستانو ستاسو د غستونزی او د مخابراتو په اړه. نور ستونزې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبی ځوابوي. په کابل کې د ازادي رادیو مشر حمید مومند له شغل اریوبی سره خبرې کړې دي او په لومړي سر کې د دې وزارت د لاسته راوړنو په اړه پوښتلې ده.
هغه ځای کې چې مخابراتي خدمات نشته دي، رسیدګي سکل ورته شوې ده، لکه هلمند کې ستونزې وي، بعضې کې خدمات نه والته ورسې، په بدخشان کې او په پکتیکا کې او په نورو ولایتونو کې مخابراتي. یو خزیره دغه دی چې موږ یو د ډیجیټل سلک روډ له لارې نه چې هغه د کابل نه ځي تاجکستان ته، بیا قرغستان، بیا چین ته. دغه پروژه تقریبا تیر کال مو دوی تفاهم هم ذکر دا د عملی په حال کې ده. په درو میاشتو کې دا تکمیلي کې نو چین سره یو ځای نه وصل شو. دویم چې ډیر مهم دی، مستقیم چې چین سره وصل کیږي، هغه دی واخان دالیز دی. د دې سروې مو تکمیل کړل، اوس مو ټیم په دې باندې مواظب کړي، کار پی کوي. نو موږ کله چې دغه منطقوي ټول هیوادونو سره وصل شو، نغه د کوم ډیټا او د ساده ډول ترانزیت هم خکېږي، غو بین ملي اړیکې مو ارزانيږي او د دې سره کیفیت هم خکېږي. موږ خپل مسولیت ادا کړی او نور هم باید ادا کو. کمپنیانو سره موږ کار کړی، دوی ته موږ امکانات بس برابر او موږ فایبر څخه به دوی ګټه واخلي. یو همانګي مو ریجات کړی دی، خو یو ستونزه ست دی چې ټیکنالوژي دی، بیا ټول په خریداري کېږي، بیا راوړی وصل کوي. یو وړه ستونزه چې یو د درې میاشتې دغه کې باید د حل کې. په افغانستان کې ایز مارکیټ کې دا کوم ټیکنالوژي اوس موجود نه ده چې عاجل لاړ شي روایت لې به چین کې آرډر ورکوي، جوړیږي، بیا راوړل کېږي دلته. دا یو څه ستونزې شته دي. په دې ورځو کې شکایتونه هم زیات شوي دي د خلکو، او خصوصا په د سوشل میډیا کې ډیر زیات شوي دي. دوی څه هم مننه کوي چې غږ پورته کړی. زمونږ ټیم هم ټول دا ارزیابي کوي.
خپل په داخل کې اوس کوم مخابراتي اوسې شرکتونه فعالیت کوي، دوی په بل اخر کله دغه نوري فایبر سره یو ځای شي، ځکه خلک هم انتظار لري کوم خدمات چې د انټرنیټ انټرنیټ یا مخابراتي خدماتو په برخه کې راځي کېږي دا باید ارزانه شي.
یو خو اقدام چې دولت وکړلو په دې کې موږ هم سره همکاري کړې اترام په ګډم کار وکړلو د اوپن اکسس پالیسی ورته وایي، یعنی اوس په فایبر کې هر څوک کولای شي چې واړي چې تجربه ولري سرمایه گذاري وکړي نو جواز اخیستلی شي. درو کمپنیانو تر اوسه پورې اخیستی دی، افغان وسیم د اتصالات او د ایس جی په نوم یو کمپنی دی، افغان وسیم وخت کار شروع کړی دی، اکثره سرحداتو نه دوی راځي چې دا باید وصل شي. بعض ځایونو کې موافقه کړې دی زمونږ هغه ډاکټ چې وي کولای شي دوی هلته کې بلې پکې واچوي. نو اوس ام ټي این سره مونږ قرارداد کړی دی، زمونږ در فایبر سره استفاده کوي، اتصالات سره خبر روانې دي، نور ته هم خلاص لاس ورکړی دی کوم ځای کې دوی غواړي. خو یو وخت کې مونږ فایبر لږ ستونزې لرلې، اوس مو هغه فایبر باندې مو ستونزې مو حل کړې دي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه، تر اوسه پورې په دې برخه کې تقریبا دریو میلیارډو ډالرو پانګونه شوې ده، او په افغانستان کې تقریبا یو ښه عایداتي مرجع دغه مخابراتي خدمات دي. خو دغه عایداتو یوه برخه په لرو پرتو سیمو کې وسلوالو طالبانو ته ورځي، هغوی دغه مخابراتي شرکتونه مالیه د مالیه په بڼه باندې دی خپل هغه پیسې اخلي. تقریبا حکومت نه توانېدلی چې په لرو پرتو سیمو کې دغه مخابراتي شبکو د تاسیساتو لپاره امنیتي خدمات برابر کړي. دغه یو اندېښنه دا ده چې که چېرته طالبان یا نورې ډلې چې په لرو پرتو سیمو کې دی فعال دي، که تر دې لپاره د پیسو دغه بهیر چالان وي نو جنگ هیڅکله پای ته نه رسیږي، دوی تمویلېږي. درې لپاره څه بندوبست په پام کې نیول شوی؟
اوازې داسې شته دي چې طالبان د کمپنیانو نه پیسې اخلي، خو هیڅ ثبوت تر اوسه پورې نه مونږ لاسته کړی، نه امنیتي او نورې سرچینې چې د هغو سره کوم داسې ثبوت نشته دی. کمپنیان هم دا نه مني چې دا کار مونږ نه دی کړی هیڅ وخت، که کوي هم دا خلاف د قانون دی، دوی سره باید د قانون په چوکاټ کې رفته موت وشي. نو بل طالبان اکثره په هغه ځایونو کې چې دوی یو څه نفوس لري هلته تهدید دی کمپنیانو دپاره، دوی ورته وایي چې تاسو د خدمات خدمت بنکې مخابراتي خدمت. نو یو زمونږ سلام شبکه زمونږ په خپل لاس کې دی، بیا دا کار نه کوو نو بندوي. د نورو کمپنیانو ته تهدیدوي که بندې نه کې بیا ورته سوځوي، دا یو ستونزه شته، خو په دې وخت کې کم شوی دی.
مخابراتی کمپنی دا مسئلہ نہ منی چی وسلو طالبان تا پیسے ورکی اور تاسو هم داسې ثبوت نه لري ترلاسه کړی؟ خو اته د قندوز په سیر باندې یو غټ ولایت کې چې اته مرکز کې د ماسپخین نروسه کله طالبان دا قوت لري چې هلته په خلکو باندې مخابراتي خدمات بند کړي، نو مالیه خو هم ته غسل شي او هلته عملاً دغه شی روان دی.
مالیه خو که چیرته په پټه تناخلي د غلا په شکل باندې، نو هغه به کیږي کنه؟ نور خو په سیستم کې خو نشي اخیستلی، ځکه سیستم کوم مالیه چې اخیستلی کیږي هغه دولت ته ناخلي. یوازې طالبان هم دا دعوه لري چې موږ دې په خاطر باندې بندو چې کله دوی رفته مفت کوي نو تعقیب نشي. نو طالبانو دعوه دغه ځای کې ده، نو موږ خو تر اوسه کوم ثبوت نه دی پیدا کړی.
بالکل، دغه خپله هم یوه جدي اندېښنه ده. البته موږ په راډیو کې په صوتي پیغامونو کې هم اکثر خلک دا شکایت کوي چې د ماسپخین نروسه یا د ماخام نروسه دوی د مخابراتي خدمات بندیږي، کوم ګواښ چې د طالبانو لخوا موجود دی او دغه مخابراتي شرکتونه د دې لپاره چې تاسیساتو ته زیان وانه وړي. اته د لوګر په ځینو سیمو کې دغه مسله تر اوسه پورې هم روانه ده. د دغه مسایلو د حل لپاره تاسو خپله مخابرات وزارت کوم امنیتي اداره نه ده، خو تاسو دغه امنیت شورا غونډو کې دغه مسایلو کې دا مطرح کړی دي سو دغه مسله ته یو دایمي حل لاره پیدا شي. د یوې لخوا به مخابراتي شرکتونه به هم ښه فعالیت کول شي او د خلکو ستونزې به هم حل وي.
هر ځای کې چې ستونزه پیښه شوې ده یا کوم ځای کې تهدید وي، هغه وي د مربوطه ادارات څخه زموږ د وزارت څخه مرجع ته موږ رسمي گزارش هم ورکوو او دا موږ تر شریکه کړی دی، هغوی هم خپل اقدامات کړي دي. خو اکثره سیمې داسې دي چې هلته امنیتي اداره چې دی هغه د جنګ په حالات کې دي، نو دې په خطر باندې لږ به یو به سره ګزاره وکړو چې کله کومې سیمې کې جنگ وي نو هلته ټول خدمات باندې متاثره کیږي. اوس پورې اکثره سیمو کې جنگ روان دی، نو داسې افغانستان په دې حالات کې نه دی چې وایي چې مطلق نار څه پکې جوړ دی. خو خدای دې وکړي چې په سوله راشي او دغه مشکلات به ډېر زر حل کړي چې سوله راشي.
د افغانستان د مخابراتو وزیر شهزاد ګل اریوبی و.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس به ورسو تاسو نورو پیغامونو ته چې د نورو ستونزو په اړه مو له خپلو سیمو څخه را سره شریک کړی دي موږ به یې درته خبره کړو.
السلام علیکم احمدی دادی را دې زیات خوشاله چې د غریب سړي आवाज د ګلپور چواکو ته رسېږي او د مستحق خلکو आवाज تر خپل ادارې رسېږي. دا یو عرض لرو چې 2014 کال کې موږ راغلي یو مهاجرین او 2014 کال او 2019 کال دا خپل اسناد په لاس ورکړي د انیشیات کوم اسناد موږ راکړي خو اوس موږ تاسو پانه تر اوسه پورې موږ دا د ملکانو د ملکانو دا کاغذ په واک ورکړي محروم خبر حکومت بارغه سره لایته مهاجرینو سره هیڅ پاملرنه نه کوي وروره. نو یو څه پاملرنه کوي چې د بلشي د نسره د بلشي د کوي چې د بلشي د نسره وروره د اګدی ماته تشناب د وسی وروره د ډوډۍ د خورولو پاملرنه نه سره سره کړه. ډوډۍ د خورولو پاملرنه سره سره وسی د وګو د نسره کړه. وګو د وسی وروره د توسو د کمپال د نسره کړه. هغه در سره وسی وروره د بچانو د ډاکټر ماته ذاتو نسره کړه. هغه را سره وسی ورور قربان سم د غله د هر سوج سره وروره موږ مخي واسونځه ولده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلبر ولایت ساسر پتباس کیو ہلبر ولایت تمسا کلا ول سوادی پاڑا دزاد دلو دی تمسا کلا ول سوادی تے چکہ بغل جدا جلا دو بو پو سڑک دی دزا شاپ وقت دے دبر او دے سڑک دوڑ ول کار مزد سوئی ما استاد داد چ سو داش کی مخ کی او کی قدر رالی دے تے باس خاور پر لوا ول شبیل دے سراوال کل باس جو کی اوج دے خراب سوئی اقتصاد دولت صدا غسل لري اقتصاد وزارت غسل لري د جوړوي او کو جوړوي وزارت صدا غسل لري چې د افغانستان د هلمند ولایت د ساکنا د ورسوالي صدر چوس کې ها د ساکنا د وسوال په لاس کې د یو حد پورې د بر راغلي دي وسوال هم ورته د ورسوالي او د کې د سرور چې او د دبر جوړ چې ولت کې ستړي دي.
د روزګان د ولایت څخه جزاد ولسوالۍ خبره کوم. زما شکایت دا دی چې جزاد ولسوالۍ چمون پر نامه یو قریه ده چې بسته تقریبا نصف وجیری منزد پا پیهی میشته. نو دان زکر پسنه بیسو پنج کی او بو وره ده ایسر گرد کلی ده مرز مرز در قیراجات و حسنات پا می وزایت ماله کی پروتی. نو ما پا داخل برابر ده ولسالی مکتوب هم وره ده مستوطیت مکتوب نم وره ده ده ولایت مکتوب نم وره ده چې نو وزارت مالیه ده خدا خاصنات که ما تخندونه جور کرده. نو زه غوارم ده رئیس جمهور ته چلوی وزارت مالیه او د محترم جناب والی صاحب او د محترم جناب ولسوال صاحب د خدمت څخه دا خواهش کوم چې دغه خیلجات او اسناد مشترک سره د ایحته چې زموږ دغه ملکي مور بهر سي ته خپل حق ورکړو او په ځاو خیلجات باندې سره وګي شو. بل خیلجات چې تاسو وندي دي پر هغه وند سره وګي شو. والسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت لالپور ولسوالۍ د چکناور د سیمې د استاد سره په تماس کې ما باز سلام مزمنه تقاضا او ستنه پیشنهاد دا دی چې دا کوم په کوم چې موږ سره دې په ځای باندې موږ لا چې د عزت له ځو نو موږ کې دا رپ دې خپل باندې راو دې دې موږ د کلیپ ته ورسېږو چې څنګه له راشي د کوم کمیشن کاران د موږ اخر کمیشن کاران خو به نه کړم نه کمیشن کاران ته یې چې تاسو کولی دا ذکر کوي موږ له کار ام په نه کې کم قانوني حق دې دې هغه کار نه لکه او چې ام دې ته کوم لته کې چې موږ شل زروالو دې زروالو دې زروالو دا په شت او سلام باندې موږ راخلو او هغه دې رسوت دې رسوت موږ ورکو هغه مسلمانانو ته دې موږ مجبور مکلف شو چې موږ په کار باندې ستوري یې په ګټه باندې ورکو او موږ ته خپل کار راوړو.
زه د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ څخه خبر کوم. دا عرض لرم چې زموږ په باغران کې د باغران په ولسوالۍ کې یو مکتب د پایسنګ په کلي کې فعال شوی. نو موږ دا هیله لرو چې د باغران په ولسوالۍ کې یو یا دوه مکتب فعال شي. موږ هلکان ټول بې علمه او بې تربیه ګرځینو. موږ دا غواړو چې مکتب فعاله شي اول، او موږ خپل درسونه په ښه صحیح توګه سر ووایي او ښه ښه معلمان راته راواستول شي، او زموږ دوه مکتبه فعاله شي او موږ خپل درسونه پکې ووایو. سیرا، السلام علیکم.
وعلیکم السلام محترم ورور، په دې هیله چې تاسو ژغونه اړوندو مسولینو هم اوریدلی وي، او موږ هم هڅه کوو چې په بیلابیلو لارو دغه ستونزې او شکایتونو چارواکو ته ورورسو او ځواب یې واخلو. د خبرونه د طاهر روشن په همکاري جوړیږي. مننه ترې کوم، او تر بلې خبرونې چې بیا هم ستاسو پیغامونه خبرو، ستاسو ښه اجازه غواړم. پر خدای مسپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانکه ازادي رادیو.com.